د جیوا خبرمنو لیدونکو او اوریدونکو د جیوا خبری خبرونه پیل شول. تاسو په دې خبرونه کې هرکلی وایو. ستاسو قربانی او زمونږه شهید
او زنصر کاکر.
نن د سه شنبه یا نهه ورځ او د اکتوبر د میاشتې نهه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. بیا هم تاسو ته هرکلی وایو. لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو عالی رتبه چارواکو سره د افغانستان د سولې په موضوع خبرې کړې دي.
بل لوري ته د پاکستان تحریک انصاف حکومت اعلان کړی دی چې هیواد یې د مالی ستونزو راوستلو لپاره نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF سره خبرې کوي. د پاکستان اپوزیشن او اقتصادي پوهان وایي چې حکومت پرته د سلا مشورې څخه د پلاننګ IMF ته روان دي.
او د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې ژورنالیستانو احتجاجونه کړي. هغوی وایي چې ژورنالیستان له سنسرشپ او له دندې څخه د شړل کېدو له ګواښونو سره مخ دي او حکومت باید د مطبوعاتو ازادي په پام کې ونیسي.
سرټی کې تاسو واوریدله او په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه، موضوعات او مرکې لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
دا وایس اف امریکا جوا د کتر منوردونکو خبرونه ته یوري. بیا هم شرغله ست د خبرونه پیل کول. اسلام آباد څخه چیرې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټری تحمینه جنجوا سره د پاکستانی پلاوی چې هغه یې مشري کوله لید کاته کړی دي او په افغانستان کې د سولې په موضوع خبرې کړې دي. شاغلی خلیلزاد په کابل کې له افغان صدر او ملګری اشرف غنی سره د لیدو کتو وروسته اسلام آباد ته رسیدلی دي او هم په دغه مذاکراتو کې د افغانستان د پلاوی مشري کوله. تفصیل رابعه پیر له اسلام آباد راکوي.
د افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو ځل بیا پاور ورکړی چې پاکستان به د افغانستان د کړکیچ سیاسي هواري د پاره خپل کردار لوبوي. د ریډیو پاکستان تر مخه زلمی خلیلزاد د پاکستان د سفر په محل د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی او شاه محمود قریشي پاور ورکړی چې د افغانستان د ستونزې د سیاسي هواري د پاره به پاکستان خپل کردار لوبوي. د ریپورټونو تر مخه د دې څخه وړاندې د پاکستان او د امریکا د ډلو ترمنځ په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د روغې جوړې په اړه خبرې شوي چې وکی د پاکستان د ډلې مشورې د بهرنیو چارو سکتري تحمینه جنجوا او د امریکا د ډلې مشورې امریکایي استازي زلمی خلیلزاد کړی دم. زلمی خلیلزاد د افغانستان د دوه ورځني سفر وروسته پاکستان ته راغلی. دوی اسلام آباد ته پر رسیدو د افغان سفیر ډاکټر عمر سخیلوال سره هم لیدلې دي. د بل د سفر په محل امریکایي استازي د افغان صدر اشرف غني، چیف اگزیکټیو عبد الله او یو شمیر افغان چارواکو سره لیدلې دي. امریکایي بهرنیو چارو وزارت تر مخه شاغلی خلیلزاد به د عرب امارات، قطر او سعودي عربستان سفر هم کوي چې د بیانیه تر مخه مقصد یې د افغانستان د ستونزې هواري او طالبان خبرو ته تیارولو لپاره تړلو هیوادونو سره کار کول دي. زلمی خلیلزاد تیر میاشت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره هم د پاکستان سفر کړی وو. خدا افغانستان د پاره د امریکایي استازي پتوګه دا د لومړی سفر دی. د راتک څخه وړاندې د ډیو ریډیو سر خبرو کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویلی وو
امید ہے کہ جو ہماری بات ہے جو ہم انہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم طالبان ہماری مرضی سے اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، ہمارا بڑا لمیٹڈ سا کنٹرول ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں.
کله سرګندو چې په کومه خبره چې موږ دوی په هول غواړو چې طالبان زموږ په رضا نه چلی او موږ پر دوی ډیر محدود کنټرول لرو، خو موږ چې څه کولی سو هغه به کوو. اهم خبره دا ده چې مخ په وړاندې تګ وسیم. د څېړونکو وینا ده چې بیانونه خپل پر ځای خو د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلاره کې څه بدلون نه دی راغلی او حالات په هلته ښه کېږي چې دواړه هیوادونه چې څه وایي هغه عملي هم وسی. د پېښور پوهنتون د IR ډیپارټمنټ مشر ډاکټر اعجاز خټک د ډیو ریډیو یو سر خبرو کې فایم
خالص د حکومت دی. حکومت هغه نه مخکې حکومت دی په
انداز کے خوبے فرقی ہے پرسنل سٹائل کے فرقی وہ بیسیکلی پالیسی کنٹینٹ کی کم دے اگر امت کا روان دے اگر جو پاکستان کم سیکیورٹی پرسپشن دی آگے حوالے سر امت سے دے افغانستان بارہ کے طالبان بارہ کے افغانستان کے روح بارہ کے دنیا بارہ کے جاس انڈیا نڑو دی امریکی سے سر فشار اخباری بیان اکتوبر کا ملاقات ہوئی انہوں سنو خبر ہو سی خبر ہو سلی پازیٹیو ساؤنڈ کول دا داسی دغه شند دی زاد چې دواړه ملکونه دا ګڼي چې د پاکستان د امریکې یو بل سره افغانستان مسلې ته ترګړی کی خو دې تعاون دي نو هغه به امریکې ته هم ښیي او پاکستان ته هم ښیي.
څېړونکي دا هم وایي چې طالبانو د امریکا سره په قطر کې هم خبرې سوي، خو اصل ستونزه دوی د افغان حکومت سره خبرو ته په داسې حال کې تیارول دي چې په راتلونکي کال کې د افغانستان صدارتي ټاکنې کېدونکې دي او په داسې حال کې امریکا غواړي چې پاکستان خپل کردار ولوبوي.
من اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی او نور لوړ رتبه مامورینو سره په افغانستان کې د سولې په موضوع باندې خبرې کړې دي. په دې اړوند زموږ د ډیوا خبریال ارشاد مومن په پاکستان کې د څېړونکو سره غږېدلې دي او د هغوی نظرې پوښتلې چې آیا دغه لیده کتبه څومره مثبت رول ولوبوي په افغانستان کې د سولې په بهیر. نور تفصیل یې تاسو ته ارشاد مومن.
تو تر څو پورې چې د زلمی خلیلزاد تعلق دی نو هغه خوړان د افغانستان کې سفیر هم پاتې شوی، دې نه علاوه اقوام متحده کې هم پاتې شوی او دا هغه خپل یو پوزیشن دی د افغانستان کښاله باره کې. په هر حال دې خطې ته د ریکنسیلیشن دپاره یا امن دپاره هغه دا تکل کړی دی او پاکستان کومې غوښتنې دغه کوي چې د افغانستان په امن کې خپل حصه واچوي او من ته طالبان دو مذاکرات وي دو هغه څه په میز را سره کینوي او دغه خبره دا ده چې پاکستان نه کوي هم دې کیږي دا غوي په قول هغه منی کړو او کنه منی کولای شي نو دا غوي خلاف جنگ وکړي. نو دا مطالبات خوران دي مو سو سو ځل چوي دي پاکستان د دغه نه انکار کوي یا نشي کولای په دې چې افغان پاکستان دا پوزیشن دی چې موږ د افغانستان جنگ په خپل مخ باندې نشو شروع کولای یا نشو جنګېدلی. تر څو پورې چې د خلیلزاد تعلق دی نو راته ښکاري په نږدې وختونو کې هغوی د افغانستان کې چې کوم انتخابات کېدونکي دي هغې دپاره طالبانو باندې څه نسخه پاکستان نه د اثر غوښتلو غوښتنه کړې ده چې دا د انتخابات چې کوم دي نو د سې درجه د پاره دا پرمونو شي او په دې باندې خون خرابه و نشي. یو خدغه دغه د زما خبره دا ده چې د هم چې کومه پالیسی و هغه کې چې د جنگ کې خبرې وي نو دغه خبره پاکستان واځي کړی دا چې ځان په ذریعہ باندې افغانستان کې امن نه راځي او بل علاقایي د لارې اختیار کړی شي دغه لپاره چې پاغې کې نور علاقے ملکونه هم شامل وي ځکه چې د طالبانو اوس تعلق او ایران سره روس سره د سنترل ایشیا نور ملکونه او چین سره هم دي. نو بیا به یو طرف ته د طالبانو سره د مذاکرات په میز باندې راتګ یقیني شي. دریم طرف باندې چې تر څو پورې چې د پاکستان تعلق دی نو هغه په انتخاباتو وختو کې وړاندې خپل بارډر سیل کړی و دغه شانتي اقدامات اوس دی اخیستلې کولی شي لیکن د جنگ مخنیوی کول یا کوم زور دباو چې طالبانو کوم راوړلی دی د هغې مخنیوی کول د پاکستان دپاره ډېر زیات ګران دي.
سید نذیر صاحب، همدغه پوښتنه مې کوله چې پاکستان څومره واک اختیار لري یا څومره فشار اچولی شي په افغان طالبانو باندې چې هغوی دغه جګړه سړه کړي یا دلته راشي خبرو اترو ته کښېني، څومره واک لري؟
پاکستان چې کومه سر رسوخ لري هغه خو په خپل ځای باندې سر رسوخ په دریا باندې وړاندې هم طالبان ته خبرو اترو مې سره اوستي وو لیکن وہ جو طالبان خپل او لاري چاري ځان ته نوري هم پیدا کړی دي. تاسو په مختلف ملکونو نمونه واخیستل. یو خدغه خبره دیمه خبره راځي چې کوم پوزیشن دی افغانستان کې نو هغوی ګټور دي او ورو ورو خپلې مټې ته افغانستان د جنگ کې غالې هم راوستی دی او بل په ټول افغانستان کې خواره شوي دي. صرف د پاکستان سره پولیس سره نږدې نه دي بلکې داسې داسې علاقو کې لکه فرا کې شو یا نور کندوز وغیرہ یا دغه علاقو کې هم دي. نو زه دا ګڼم چې ټیک ده د پاکستان د افغانستان امن کې او جنگ کې دواړو کې د پاکستان خپل کردار شته دی لیکن دغه کردار سرحده پورې لوبولی شي مکمل طور نشي لوبولی. هغې دپاره به امریکا هم څه نه څه لچک مظاهره کوي افغان حکومت به هم څه نه لچک مظاهره کوي او نور علاقیز ملکونه چې دي هغوی به هم پکې خپله خپله ایسا واخلي. نو هله به دغه سر سر ته راشي کټمن درمه چې یاره پاکستان یوازې دا مورچه سر کولی شي ځکه دغه وجه ده چې زمونږ وزیر خارجه قریشي صاحب د پمپیو سره ملاقات نه وړاندې ویلي چې مونږ به صفا خبرې کوو سیده خبرې به کوو که وړاندې مونږ وعدې کولې او وعدې مونږ پوره نه کړې یا نه کړې شوې نو اوس به هغه وعدې نه کوو چې کوم نه شو پوره کولی. نیتن نه دی که داسې وعده پاکستان کړې وي چې هغوی به د مذاکراتو میز ته په ځان له سره راوړي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
تاسو هم د پاول کې ویلو دا چې نو اورې د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
دا د وایس اف امریکا جوړ د کډر مون اوریدونکو خبرونه ته ل واشنگتن ډي سي څخه سترګي وغوږی است او سم یو بل ریپورت ولور د ساسو پام را ګرځو چې روسیا او ایران راپور نه وای چې هڅه کوي په افغانستان کې خپل اثر او نفوذ نور هم زیات کړي. دغه اړه باندې زیاتره ویل کیږي چې دواړه هیوادونه له طالبانو سره د شو اړیکو څخه استفاده کوي. په دې اړه نور تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې مجاهد جواد.
یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکي وایي روسیه هڅه کوي په افغانستان کې د خپل اغیزې لپاره سیالي وکړي چیرې چې د پخلاینې نړیوالې هڅې روانې دي او ایران پکې د افغان شخړې په دواړو اړخونو کې لوبیږي. د امریکا د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووټل امریکا غږ ته وویل روسیه د افغانستان د لسیزو رئیسی د اوږدې شخړې په حل کې د رول ادا کولو کوښښ کوي. دی وایي زه فکر کوم چې روسیه کوښښ کوي یوه داسې تګلاره مخې ته یوسي چې له موږ سره پرې سیالي وکړي او هغه په دې توګه چې په هرې برخه کې چې وکولی شي خپل اغیز پراخ کړي که هغه په افغانستان او یا کوم بل ځای کې وي. هغه وړاندې وویل روسیه په دوامداره توګه ناسم معلومات کاروي ترڅو کیسه په خپله ګټه برابره کړي. د بیلګې په توګه دوی په افغانستان، عراق او سوریه کې داسې اوازې خپروي چې ګواکې امریکا د داعش ملاتړ کوي او ورته پروپاګند کوي. ووټل وویل د امریکا لخوا د داعش د ملاتړ کولو خبره چې په هر ډول وي یوه ټوکه او مسخره ده. په واشنگتن کې د ملي دفاع پوهنتون څخه مرستیال پروفیسر مات ډیرینګ وایي په افغانستان کې د ماسکاو ښکیلتیا هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده. دی وایي دوی هر ډول وسیله لري چې په افغانستان کې پرې سیالي وکړي. زه خو داسې وایم چې کیدای شي دوی په بیلابیلو ډګرونو کې ښکیل وي، یعنی هم د طالبانو او هم د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د وړاندې وویل دا به بدقسمتي وي کله چې په افغانستان کې سیاسي څیرې د روسانو ملاتړ مني، ځکه له دې سره به په سیاست کې لا جلاوالی رامنځته شي او د افغان حکومت قانونیت به ورسره لا کمزوری شي. له ناول پوسټ ګریجویټ سکول څخه تاماس جانسن چې د طالبان نریټیو یا د طالبانو د کیسو په نامه د یو کتاب لیکونکی هم دی وایي په داسې حال کې چې روسیه کوښښ کوي په افغانستان کې خپل اغیز ولري د هغوی رول تکلیف ورکوونکی دی. دی وایي زه فکر کوم چې په طالبانو باندې د روسانو د اغیز خبره بیخي یوه خیالي خبره ده او زیاتوي چې افغانان د طالبانو په ګډون د 1990 لسیزې په وروستیو کې د روسیې له یرغل څخه ژوندۍ خاطرې لري او د افغانانو روسان نه خوښیږي. جانسن چې په افغانستان کې هم وخت یې کړی وای د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین بل اخره غواړي په دغه جګړه ځپلې هیواد کې د امریکا ناکامي وویني. روسیا یوازینی هیواد نه دی چې په افغانستان کې خپل اغیز غواړي. د امریکا د مرکزی قومانده مشر جنرال ووټل وای ایران هم په افغانستان کې له هر لوري سره سرخوځوي. ایران کوخخ کوي هم له افغان حکومت سره اړیکې ولري او هم له طالبانو سره. خو ووټل وویل چې له روسیې سره په توپیر ایران د خپل ثبات په اړه ډېر اندېښنه لري. دی وایي ایرانی مشران له موږ سره کومه مینه نه لري، خو ایران د خپلې ختیځې پولې او لویدیځو برخو په اړه اندېښنه لري چې کیدای شي دوی ترې هم وګواښل شي. د نړیوالو مطالعاتو له مرکز څخه انټونی کورټسمن وایي د ایران او طالبانو ترمنځ اړیکې زیاتې د یوې بدې ورځې لپاره پلان شوي دي. دی وایي دوی له طالبانو سره اړیکې جوړوي په دې هیله کله افغان حکومت څخه ونه شي چې دوی ته بیا خطر جوړ نه کړي. کورټسمن وړاندې وویل بل انګیرنه دا ده چې ایران له طالبانو څخه ځکه ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د داعش د زیاتېدونکي رول په وړاندې یو توازن وساتي.
قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل مهم موضوع ولوري ته څنګه چې تاسو ته مو وړاندې ویل چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره ځانګړي استازي د امریکای لخوا زلمی خلیل زاد دی او هغه سفر کړی د اسلام آباد ته هلته د لوړپورو چارواکو سره او د شاه محمود قریشي چې د بهرنیو چارو وزیر دی د پاکستان د هغه په ګډون دوی سره لیده کاته کړی ده د سولې بهیر باندې خبرې اترې کړې دي. په دې اړوند غواړو چې ستاسو سره یو څېړنه هم شامله کړو په خبرونه کې او دا مهال زموږ سره د ویډیو لینک له لارې د کانګرس د ودانۍ له مخې زموږ همکار رحمان بونری دا مهال په ژوندۍ بڼه په خبرونه کې ملګری دی. ستړي مشوې په خیر راغلی رحمان بونری صاحب.
ډیره مننه
بونری صاحب. د دغه سفر موخه څه ده چې ښاغلی زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته تللی دی؟
افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره نوې استازي دی ښاغلی زلمی خلیلزاد او دا د هغه لومړی سفر دی. د نن وخت کې په کابل کې چې هغه کومې خبرې کړې دي هغه په دې کې د خپل دغه سفر مقصد ویلې دی هغه دا دی چې امریکا او د امریکا باندونو چارو وزارت اوس غواړي چې طالبان سره خبرې وکړي او د سولې پروسه چې دا څنګه تاسو ویل دا کامیاب کړی شي. د څېړونکو تر مخه امریکا د پاکستان نه اوس دا غواړي چې پاکستان څنګه لوزونه کړی دي په تیر وخت کې د هغې مطابق طالبانو کې سره خبرو اترو کې خپل رول چې دی خپل کردار چې دی ولوبوي او یوازنی مقصد دا دی د هغلي زلمی خلیلزاد چې هغه په پاکستان باندې هغه امریکایي فشار چې د پخواره سي موجود دي چې طالبانو سره دي د خبرو اترو کې خپل رول ولوبوي او هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې په افغانانو باندې او په امریکایي مقاصد باندې حملو کې کړ دي هغه خلاف عملیاتو کې. زلمی خلیلزاد د ټولو خلکو لپاره نوې نوم نه لري خو بیا به یو ځل ویاد کو چې هغه امریکایي سفارتکار دی چا چې په امریکا کې په غټو اخبارونو کې د پاکستان په کردار لیکلو په وخت سخت نیوکه کړې دي. واغه د امریکا د باندینو چارو تګلارو هغه نقاد دی کم چې فکر کوي تر څو پورې پاکستان باندې فشار سی ونه کړ شي، معاشي پابندۍ به ونه لګول شي او هغه باندې سارو نه کړ شي تر هغه پورې به پاکستان د ګډ طالبان یعنی د هغه طالبانو کم چې پاکستان فکر کوي د غوړ لپاره خدي خلاف عملیات نه کوي. و د خلمی خلیلزاد سفر په دې لحاظ سره هم ډېر اهم ګڼي څېړونکي چې هغه نقاد پاتې شوی دی په تیرو لسو کالو کې څوک چې د پاکستان د کردار نه خوشحاله نه دی او د امریکا د باندېنو چارو تګلارې چې دا په دې کې د خلیلزاد خپل تصور چې کم دی د پاکستان پاکله هغه ډېر واضح دی او ډېر روڼ دی په کې خړتوب نشته دی هغه د سپین دی هغه دا غواړي چې پاکستان باید د امریکا سره څنګه چې د امریکا سره هغلی ټرمپ ویلي دي چې په سپینه لار روان شي هغلی خلیلزاد به د پاکستان نه هم دا غواړي چې په اوسنی حالاتو کې امریکا غواړي چې د پاکستان تګلاره دی د امریکا سره سپینه وي.
تاسو خود دلته د خلیلزاد غوښتنه واضحه کړله پاکستان څه غواړي دا مهال ځکه چې پر پاکستان باندې تورونه دي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې د سولې بهیر پیل شي.
ها مرزا شهید د پاکستان یو لومنه ټکه بزه د ځنه شروع کوم چې شاه محمود قریشی تیرونه هم دلته په واشنگتن ډی سی کې وو هغه په واشنگتن ډی سی کې یو ځل بیا د خبره تکرار کړي و چې پاکستان غواړي چې طالبانو سره خبره تر چې د افغانستان کم د امن پروسه دا ای کی خپل رول ولوبوي او پاکستان خوښ دل لري چې په افغانستان کې امن راشي. دا هغه دریز دی کم چې پاکستان په تیرو لسو کالو کې یا پنځه لسو کالو کې بیا بیا تکرار کړی دی، هغه پوځي مشر دی، هغه حکومتي مشر دی. اوس هم داسې فکر کیږي چې د پاکستان د اوسنۍ ته موجوده حکومت چې دی د هغوی د راتګ نه وروسته دا دوه خبرې چې دي ډېرې واضحه دي. هغه داری یو عمران خان کړی وه کله چې هغه حکومت وګټه اوړمنه تقریر کوي، هغه ویل چې د افغانستان سره خطر لوقات غواړي، بلکې د افغانستان سره لارې هم پرنستل غواړي بغیر ویزینا. دویمه خبره هغه دا کړې و چې د خپل ګاونډیان سره خطر لوقات غواړي. په دې پسې بیا د خارجه چارو وزیر شاه محمد قریشي چې کوم تقریر کوي پای کې دا خبره وکړه، بیا کابل ته سفر وکړ، بیا په واشنگټن کې خطاب وکړ، و زلمی خلیلزاد لاړ. ځکه سیلونګ دا فکر کوي چې وس غني د پاکستان د نوي حکومت د افغان تګلارې پاکلا په خپل تصور کې زوړ تصور کې بدلون راغلی دی. خو د یرولو د یادولو وړ خبر دا ده چې پاکستان دا قسمه ګرم جوشي تودواله او په خپل رویه کې هغه د خوشحالۍ عنصر چې دغه زیات خودلې دي، د پرویز مشرف په دور کې، د نواز شریف په دور کې، د شاهد حقان عباسی په دور کې، د جنرال کیانی په دور کې او د جنرال راحل شریف په دور کې. خو افغانانو تل دا ویلي دي چې موږ سره لوزونه کړی دي، ژوند یې کړی دي، خو پاکستان په دغه ژوندو کې بریالی شوی نه دی. اوس د سلونکو خیال دی نوی حکومت ته څه لږه موده انتظار کول پکار دي او د پاکستان شاید اوس مجبوري راغلی ده چې د افغانستان سره طالبانو کې د امن پروسه کې خپل کردار دی هغه په سپینه طریقې سره ولوبوي.
ډیره مننه بونیری صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیلات د لیدونکو سره شریک کړه.
هر کله.
تاسی یو ملک بل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
قدرمن اوردونکو اوس هم نړیوال مطبوعاتو ته وړاندې کوو کتنه او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د خبرونو په دنیا کې د تیرو سوره دراسي د سعودي عرب د شاهي حکومت د یو مخالف صحافي د جمال خشوګي په ترکی کې په نامعلومه طریقه د قتلېدو غیر تصدیق شوه خبرونه ډیر ګرم دي. نن د امریکا او د باقی دنیا په تقریبا ټولو اخبارونو کې د سعودي عرب د یاغي صحافي د جمال خشوګي ترکی کې د غایبېدو او د سعودي عرب د قونصل خاني دننه د ممکنه تور د قتلېدو په حق له مختلف قسمه رپورټونه او اداري چاپ شوې دي. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز هم نن خپل د سر اداریا په جمال خشوګي لیکل دا د اداریې سرحد ته په سعودي عرب لازم ده چې د جمال خشوګي په حق له کیدونکو پریشان تپوسونو جواب ورکړي. د اداریې په سر کې لیکل شوی دی چې د سعودي عرب خود ساخته جلاوطن صحافي او د امریکای د مشهور اخبار د واشنگټن پوسټ کالم نویس پتیره نه د خپل واده د زینو دستاویزاتو د وصولې د پاره د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي عرب قونصل خاني ته ورغلې وو او د دغه ورځې نه راپدې خو بیا چا نه دی لیدلې. د ترکی چارواکو دا بوګنون کې اندېښنه ښکاره کړې ده چې جمال خشوګي د قونصل خاني دننه سعودي ایجنټانو وجلې دي او د هغه مړې یې ټوټې ټوټې کړې دي. اخبار لیکي چې دا یو ډیر سنگین تور دی او کدا رښتیا اوخته نو د دې و سعودي عرب د پاره ډیره سنگینې نتیجې رابرسېره کیږي او امریکای، ترکی او نورو غربي ملکونو سره به په تعلقاتو ډیر بد اثر ورزیږي. اداریه کې غوښتنه شوې ده چې ترکی باید چې د خپل تور تصدیق وکړي او دین ورستو نشي. په سعودي عرب هم لازمه ده چې د ترکی د لګیدلې تور نه په زبانی جمع خرج ځان خلاص نکړي. سعودي عرب دی ترکی له د قونصل خاني د تالاشۍ اجازه ورکړي. بلخوا امریکای له پکار دی چې سعودي عرب نسم دستي او خې ادباري وضاحت غواړي ځکه چې د صدر ترامپ د حکومت د سعودي عرب د واک اختیار اصلي خاوند ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره ډیر نږدې ناسته پاسته ده. صدر ټرمپ د ګل پورز د جمال خشوګي په واقع خپل یو بیان کې فکرمندي هم ښکارا کړی دا اداري زیاتۍ چې تر دې وخت پورې چاته هم د جمال خشوګي په حق له سوازه معلومات نشته خو کمی خبرې چې خورې دي دا س ډېری خینه دي. نیویارک ټایمز خپل اداري کې لیکي چې جمال خشوګي یو ډېر قابل صحافي او زړور تنقید نگار و. دے د سعودی عرب د یو لوی اخبار مدیر او په بحرین او امریکا کې د سعودی عرب د سفیرانو صلاحکار هم وو. د دنیا ټولو صحافیانو ته معلومه وه چې جمال خشوګي د سعودي شاهي سیاست او د زرګونو شهزادګانو د کړو وړه ډېر ژور علم او معلومات لرل. خو د تیر کال نه د جمال خشوګي د سعودي عرب اصلي واکمن شهزاده محمد بن سلمان سره په ډېرو خبرو ورانه راغلی وه او دین وروستو د پخپله خوخه د سعودي عرب نه بهر جلاوطني اختیار کړله. نیویارک ټایمز نور لیکلی دی چې د شهزاده محمد بن سلمان د خپلو اقتصادي اصلاحاتو او د بشری حقوقو په لړ کې زنانو له د موټرو چلولو یا سینماګانو ته د تلو د اجازه ورکولو اقداماتو په سر غربي ملکونو کې ستاینه کیږي. خو جمال خشوګي به د سعودي عرب دننه د سعودي شاهي حکومت د مخالف زرګونو کسانو په جیل کې د اچولو کې ودو په معاملہ او سعودي حکومت د بهر نه ټکونه کول. دغه شان د یمن جنگ لکه شهزاده محمد بن سلمان هر سو د ایران خلاف د جنگ د رنگ برکولو ډیر زور لګولې دي خو جمال خشوګي په دې جنگ هم سعودي شاهي حکومت ملامت کړي دي. نیویارک ټایمز په اخر کې لیکي چې جمال خشوګي د بلغاریا د قتل کړې شوې زنانه خبريالې وکټوريا او د دې په شان د نورو زړورو خبريالانو په خپلو لیکنو کې ډېر صفتونه کړي دي او لیکي چې په جلاوطنۍ کې د صحافي جوړېدو نه پس ما یو جدا لار اختیار کړې ده او هغه دا چې د وطن د کور کلی او د ټول خاندان د پریښودو وروستو به زه اوس د مظلومانو په حق کې آواز پورته کوم او که داسې نه کوم نو دا بیا په جیل کې پرتو د ضمیر خاوندانو سره دوکا او بې وفایي ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو ستاسو د ملتیات خمنانه کو چې تر دا د مزمک سره په خبرونه کې مال یاس د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په سرټکو کې ویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت اعلان کړی دی هیواد د مالی ستونزو راوستلو لپاره په نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره خبرې وکړي. خو د پاکستان اپوزیشن او اقتصادي پوهان وایي چې حکومت پرته د سلام مشورې او پلانینګ څخه مفتا روان دي. په دې حکله تفصيلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د ډیوه خبريال الیاس خان.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ویلي دي چې حکومت د مالیاتي بحران نه بچ کېدو لپاره عالمی مالیاتي ادارې یا IMF سره د خبرو اترو فیصله کړې ده. پرون د شپې په یو ویډیو بیان کې د خزانه وزیر ویلي دي چې د 1300 راسه په دې کار روان وو او د لړکی مونږ په خپل کې هم فیصله وکړې ته دوستانو هیوادونو سره مهم مشاورت وکړو او وزیر اعظم پاکستان اقتصاد پوهانو سره هم مشاورت وکړو او د هغې نه وروسته دا فیصله وشوه چې مونږ ته IMF ته تلل پکار دي. د حکومت د اعلان سره د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا 12 روپۍ زیاته شوې ده او یو امریکنی ډالر دا وخت یو سل شپک دیر شو بوته رسیدلې ده. اسد عمر د مالی بحران ذمہوار تیر حکومتونه وګرځول او وی ویل چې خلکو ته پته ده چې تیر حکومتونه څنګه حالات پرې خودلی وو. نو دې لپاره چې کله مونږ په واک کې راغلو نو هغه وخت مو ویلی وو چې مونږ به په ترجیحي بنیادونو د دې بحران نه راوتلو لپاره لار روباسو او دې لپاره به د یو نه زیات متبادل ذرایع لټوو ولې چې مونږ سره وخت نشته. د خزانه د وزیر وینا وه چې مونږ به هڅه کوو چې په کمزورې طبقه د دې مشکلو فیصلو کم اثر پریوزي. دا مشکلې فیصلې یو چیلنج وو. یاد دی وی چې د عام ټول ټاکنو نه وړاندې پاکستان تحریک انصاف د IMF نه د مرستو اغستو سخت مخالفت کولو او وزیر اعظم عمران خان څو ځله په خپلو تقریرونو کې ویلي وو چې که دی په واک کې راغلو نو مړ بشي خو مالیاتي ادارو نه به قرضې وانخلي. د حکومت دې فیصلې په اړه د پاکستان د خزانې یو پخوانی وزیر شوکت ترین وایي
ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں جس کے بیچ میں ہمارے یہ ٹیکس ریفارم کر کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ اپنے لیے ہمیں ٹھیک کرنی پڑے گی اور ہمیں 15-20% پہ لے کے جانا پڑے گا اور یہ کافی تکلیف دہ ہوگا لیکن ہمیں کرنا پڑے گا, سب کو ٹیکس دینا پڑے گا.
سیدھا آئی ایم ایف پروگرام کافی سخت ہوئی خمونگا تباہ پلوے کچا اصلاحات قبول بھی لگا اسٹرکچرل ریفارمس ٹیکس یا مالیہ بہ زیادہ قبول بھی دغرنگ حکومتی اداروں کے اصلاحات روپئی بیا کی کمی وغیرہ دا ہر سب قبول بھی دا اطلاعات و مرکزی وزیر فواد چودھری دا حکومت دا دے فیصلے دفاع کرے دا اویلی دی.
جب بھی اصلاحات آتی ہے جب بھی ہم آگے بڑھتے ہیں ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, انوویٹیو طریقے لانے ہوں گے, حکومت کو بتانا ہوگا.
چکل ہم اصلاحات راضی نور سرا مشکلات ہم وی او دی مشکلات نا وتل د پارا مونږ دا سخت فیصله وکړه. د هیواد زر مبادله ذخائر د ستمبر په اخره کې د 9 ارب ډالر نه زیاتو دی کې اوس 2.5 کروڑ ډالر کمیرا غلې دی او دا اوس صرف 8.4 بلین ډالر تر پریوتی دی کوم چې د قرضو قسطونه ور کول د پارا په مشکله کافی وی. د تاریخ انصاف حکومت لخوا ایم ایف ته د تللو اعلان نرستو د مخالف ګوندونو لخوا په سوشل میډیا باندې سخت عکس العمل مخې ته راغلی دی. د پیپلز پارټۍ یو غړی ناز بلوچ په یو ټویټر پیغام کې ویلی دی چې د حکومت دې فیصلې سره به د روپۍ په بیه کې نور کمی راشي چې له وجې به یې ګرانی او بیروزګاری زیاته شي. دی وایي چې بدلون ډېر زر راغلو. د مسلم لیگ نون غړي احسن اقبال په وزیر اعظم عمران خان نیوکې کړي دي او ویلي دي چې عمران خان پخپله ویلي وو چې آی ایم ایف نه قرضو اخیستو باندې ملک چلول داسې دي چې د کینسر علاج ڈسپرین گولائی سروشی. بلخوا د دې اعلان سره په ملکی تاریخ کې پړومبی ځل ډالر 1.6 روپۍ ته رسیدلې ده. د کرنسی ډیلرانو وینا ده چې د ډالر په بیا کې سمدستی زیاتوالی سره غیر یقیني صورتحال پیدا شوی او د ډالر طلب کې د زیاتوالی امکان ده. د چیئرمین فوریکس ایسوسیشن ملک بوستان وینا ده چې د ای ایم ایف په مطالبه د روپۍ بیا کم کړی شو او حکومت په خپل ځان سره زیاتې وکړو د وی چې دې سره به ګرانی نوره هم زیاته شي. الیاس خان, وایس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه, صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو, خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ, تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شي.
دا د وایس اف امریکا جو د کډر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان په بیلا بیلو برخو کې ژورنالیستانو احتجاجونه کړی دي. هغه وایي چې ژورنالیستان له سنسرشپ او له دندې څخه د شړل کېدو له ګواښونو سره مخ دي او حکومت باید د مطبوعاتو ازادي په پام کې وساتي. صادق قاسم شاور باندې نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
د صحافت ازادۍ او صحافیانو ته په خپل هم ښکاره او پټ خطرات پر ضد د ټول صوبې د خبریالانو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکی تنظیم خیبر یونین آف جرنلست نن پیښور پریس کلب بهر مظاهره وکړه. د دغه تنظیم صدر او خبریال سیف الاسلام سیفی تر مخه صحافت ته ښکاره او پټ مختلف قسمه خطرات دي او د صحافیانو ژوند هم محفوظ نه دی. اوس د خبریالانو معاشي قتل هم داسې کیږي چې نوکرانه ایس په بیسه اوباسل کیږي. د دغه احتجاج نه پس سیف الاسلام سیفی وی او ای ڈیوا ته د صحافیانو ته راپیخ سنځو په حق لاس دا ویل.
د خیبر یونین آف جرنلست د خیبر پښتونخوا د صحافیانو د کارکون صحافیانو ټول نغټ تنظیم دی. دی په خپل پلیټ فارم باندې نن چې کم ستونزي دي او صحافیان مشکلاتو کې مخ دي نو مختلف ادارو نه زموږ کارکونانو خلکېږي. دې سره سره د آزادې صحافت چې بنیادی کم د جمهوریت یو ستنۍ اغه ته خطرات دي. اغه ته خار خطرات هم دي. اغه ته پټ خطرات هم درپیش دي. او مجبوره کوي مختلف ادارې درې ابلاغو چې هغه مختلف طریقو سره د هغه خلکو کما ایجنډا چې د هغه پوره کړي په عدالت توګه دی آزاد صحافت اونو کړی شي دې سره کارکون صحافي متاثر کیږي
څوک خبري اعلان ته ډړکی ورکوي او څوک خپل کار ته په آزاد نه پریږدي د خیبر یونین اف جرنالست مشر د کوم ادارې نوم خو نه غوستو خو وی ویل حکومت ته پکار ده او د حکومت دا ذمہواری هم ده چې د صحافیانو تحفظ یقیني کړي او هغه ته داسې ماحول ورکړي چې هغه آزادانه خپل کار وکړي شي
تاسو پدرا چې په دې حق لا د خیبر پختونخوا صحافیان ډیر زیات قربانیان ورکړي دي او سلور ډیر شنه زیات صحافی ملګری چې په دې لار کې خپل کم فرایض چې پوره کولو په دې کې غي حق رسیدلی شهیدان شوی دي مونږ نن راوتی چې حکومت تا واکدارانو ته خپل आवाज ورسو او دا کم زیاتې چې روان دي د صحافیانو سره د آزادې صحافت د ختمولو لپاره دا د ختم کړي شي او د جمهوریت د ودی لپاره آزادې صحافت ته تحفظ ورکړي شي
د پاکستان د یو غټ میډیا ادارې سره کارکونکو خبريال ګوهر علي چې په دغه احتجاج کې هم شریکو او ویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو نه پس میډیا ازادای باندې اثرات پروت دي او داسې ادارې دي چې په پټا او په ښکارا په میډیا باندې غیر اعلانیه بندیز یا سنسرشپ لګولې او کار ته په آزاد نه پریږدي
ډېر مننه دا کوم نوې حکومت چې په پاکستان کې راغلې دي د اغې نه پس د صحافیانو حالت ډېر ډېر خراب شوې ده په پاکستان کې نه صرف د ټولو ادارو لخوا چانټیاري کیږي کارکونان اوباسي بلکې دا غیر هم خطرناک خبره ده چې دلته سلف سنسرشپ شروع شوې دي حکومت د شپې په یو نامعلوم خلکو طرفه اخبارونو ته ټي چینل ته ټلیفون کوي چې زموږ د اجازه ته بغیر تاسو دا رپورټینګ نشئ کولای دا خبر چاپ کړئ دا به چاپ کوي یو غیر اعلانیه سنسرشپ شروع شوې دي دا غي فوج جنستانو ته صحافیانو ته د علاقي ډېرات مشکلات دي
ګوهر علي ویل دا وخت د میډیا ازادۍ سره سره د میډیا کارکونکو معاشي قتل هم روان دي
او څنګه چې په مدارک کې تاسو کته ډیر خلک د خلکو چارټي شروع شوی دا کارکونان ډیر زیات اوست او دا یو یره ده په پړ کې چې پر روان وختو کې د پاکستان کې د میډیا د پاره ډیر سخت حالات را روان دي په ډیر لوی پیمانه الله دې کې چې د صحافیانو معاشي قتل شروع شي بلکې د ادارو بندولو خطر ده نو چې ادارې بندیږي نو اټومیټیکلی نقصان به صحافیانو ته رسی نو دا دغه مشکلاتو د پاره چې موږ حکومت د خپل آواز ورسو بل مشکلاتو ورسو په ټول پاکستان کې دا مظاهری دي
په میډیا او په میډیا کې کارکونکو باندې غیر اعلانیه یا پټ بندیزونو او فشار پر ضد دغه احتجاج کې د پیښور بیلابیلو سیاسي کارکونانو او د مدني ټولنې غړو هم خپل شرکت سره د میډیا سره خپل ملاتړ وښودلو او د حکومت نه د جمهوریت رویو او د بنیادی حقوقو تحفظ لپاره غوښتنه هم وکړه کیمرامن هاشم علي سره ساديه قاسم شاه وایس اف امریکا ډي ون نیوز پیښور
درنو عزتمنو اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې په راپور کې واوریدله همداسې یعنی ورته احتجاجونه د خبريالانو له خوا په بلوچستان کې هم شوې دي تفصيلات یې تاسو ته حمید سمسور وړاندې کړي
د هیواد د نورو برخو په شان باندې په بلوچستان کې هم دغه احتجاجونه وسو دلته د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د خبريالانو د سازمان د وکیلانو اتحادیه او د مدني ټولنو څخه ګڼ شمیر خلکو په دغه احتجاج کې برخه واخیستله دوی تر لچو توري پټۍ تړلې وي او صدا ډول شعارونه ورکول د فیډرل یونین اپ جرنالیست مرستیال صدر سلیم شاهد وویل چې په پاکستان کې خبری رسنۍ د غیر اعلانیه بندیزونو سره مخامخ دي د پردی و شاته لاسونه موجود دي خو چاته نش کار کوي
کوم چې میډیا اوس دې جرنالیست دې هغه چې دې ذاتی مطلب پیس کوي څنګه او د سنسرشپ دی انویزیبل سنسرشپ بیا چې دې اخبارات کوم چې اخبارات دی د اشتهارات بند کړی معاشي قتل شو معاشي قتل کوم چې مالکان دی هغه بیا د خپل کارکونان چې دې هغه ستوري دی ډېر تعداد چې دي پسند کې پنجاب کې نور علاقوں کې چې دي هغه ستلې دي دا نوکری سره.
د بلوچستان د خبريالانو د سازمان مشر خلیل احمد بیا وویل چې دلته په بلوچستان کې هم د دغو بندیزونو له سوا بزخه خبري رسنۍ له سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي.
څلته کم میډیا انډستری دی ار ټوټلی ډیپند کی دا سرکاري اشتہارات باندې لیکن هغه درې میاشتې باندې او تقریبا د شپږ میاشتې د اشتہارات پیمنٹ نه دي شوی دا وجه باندې کم کشنی اخبارات دی اگر سره بند شو او ډیر زیات خل کم ټایم پارٹ ټایمر ایز د اخبارات کې کار کوي هغه اگر سره دا الهاتی ولی کې شپږ میاشتې تنخواهونه باندې اوس مجبورو کې دا کم لوی اخبارات دی لوی میډیا هاوسز دی هغه قسم خلق فارغ سی یو ډیر غټ میډیا گروپ دی ایکسپریس هغه سے مطلب دوه فوټوګرافر یو اکاؤنٹنٹ یو اشتہارات والا دا فارغ شوی دی اور هغه شپارش کال پندرہ پندرہ کال سروس کړی دی بغیر اس نوٹس کے آگاہ فارغ دی.
د خبريالانو سازمان له پارلمان څخه غوښتنه وکړه چې د رای ازادي دی یقیني کړل شي او دغه ډول د خبريالانو د اقتصادي ستونزو او د دوی د سرخوندي ساتلو لپاره دی پارلمان خپل رول ولوبوي. خبريالانو وویل چې اوس د یو شمیر بندیزونو له سبب څخه دلته خبريالي ډیره ګرانه شوې ده. وینا کوونکي وویل چې چیرې خلک دلته خبريالي پرېږدي نو بیا به دوی څه کوي. خبریالانو دا خبره هم وکړه کچيري حکومت د خبریالانو ستونزې اوارینه کی نو بیا به د حیواد یو شمیر ستونزې کابو کول ډیر ګران کار وګرځي. دوی غوښتنه وکړه چې د خبریالانو د اقتصادي تحفظ لپاره دي ځانګړې تګلارې دی وټاکل شي. حمید سمسور وایس اف امریکا دی وریجو ټلویزیون کوټام.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لای شئ فیسبوک POADIVA ټوئیټر @VOADIVA Instagram VOA Diva and on YouTube VOA Diva News.
دا د وایس اف امریکا جوا د کډر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او سمي بل رپورت لور ته تاسو پام را ګرځو چې د سعودي عربستان یو ژورنالیست چې په ترکیه کې د سعودي په سفارت کې پیدا سوی ډول وژل شوی ترکیه اوس غوښتنه کوي چې سعودي عربستان دا ثابته کړي چې دغه ژورنالیست چې د ویزه لپاره او د نورو کاغذونو لپاره هم هلته سفارت ته ورغلی او بیا له هغه ځای بیرته وتلی. تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورت کې منځه شهید راکوي.
امریکا د سعودي عرب څخه غوښتنه کړې ده چې د هغه بيدرک سعودي خبريال د بيدرکۍ په پلټنو کې مرسته وکړي د چا په حق لچې د ترکی چارواکي شک لري چې استانبول کې د سعودي د قونسلګرۍ د نن وژل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه په ورځ خپل یو بیان کې د خبريال جمال خشوګي د ژوند او بيدرکۍ په اړوند په خبرو شو وګنګوسو اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلې دي چې د امریکې د بهرنیو چارو د محکمې لوړپوري چارواکي په دې اړوند د سعودي حکومت سره خبرې کوي. لدې وړاندې د امریکا صدر ډونالد ترامپ د سعودي خبريال جمال خشوګي په بيدرکۍ اندېښنه ښودلې وه او هیله یې ښکاره کړې وه چې دا ستونزه به زر هواره کړای شي. سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته د دوشنبه په ورځ صدر ترامپ ویلي وو هیڅوک نه دي خبر چې جمال خشوګي سره څه شوي دي، خو د هغه په وینا دې لړ کې ډېرې خرابې کیسې اورېدل کېږي. د سعودي وتلې خبريال جمال خشوګي د تیرې سه شنبه په ورځ استانبول کې د سعودي قونسلګری ته ننوتلې وو او ویل کېږي چې له هغې وروسته له قونسلګرۍ نه دی راوتلې. برطانوي خبري آژانس رایټرز د ځینو ترکی چارواکو له خولې ویلي وو چې د ترکی پولیس شک لري چې جمال خشوګي د سعودي قونسلګرۍ کې وژل شوی دی. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان هم د سعودي عرب څخه د دوشنبه په ورځ غوښتنه کړې وه چې د خشوګي د قونسلګرۍ نه د وتلو ثبوت وړاندې کړي. امریکا کې د سعودي سفیر او د سعودي د ولیعهد ورور شاهزاده خالد بن سلمان په خپل یو بیان کې د قونسلګرۍ دننه د خبريال د وژل کېدو تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د هغوی هیواد د ترکیې په اجازه یو امنیتي ډله استانبول ته لیږلې چې د خبريال د بيدرکۍ په لټونو کې مرسته وکړي. د جمال خشوګي په حق لویل کیږي چې هغه د سعودي د حکومت د کړنو سخت مخالفه ده او د ځان ژغورنې په خاطر د تیر یو کال راهسې امریکا کې میشت وو.
زه چیوا خزیم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانم زهرا شادی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم. ز بی بی شیرین يم.
صف امریکا جواد اکبر من اوردونکو خبرونه دوام لري او سمیو بل ریپورت چې د پاکستان په سینټ کې د شاته پات سیمو لپاره د کمیټې مشر ویل دي چې د پاکستان فدرالي تحقیقاتي اداره یا اف ای ای د ترګری په وړاندې مبارزه کې پات راغله ده او په کوټه ملکند کې بیا ځنې جلی د اف ای ای مامورین ګرځي او خلکو څخه پیسې هم اخلي او په کار د اداره د خلکو په ضد ګامونه پورته کوي. تفصیل پیرولا شاہ پا دی رپورٹ کرا کبھی.
دا سینیٹ رستو پات سیمو پا آڑا قائمہ کا میٹے غنڈا کی دا ایف آئی اے یا دا پلٹون مرکزی سرکاری اداری دا تیرو پنزو کالو دا کارکردگی جاج اغیستلی شوی دی. دا کمیٹے مشر سینیٹر عثمان کاکڑ ویلی چھ غنڈے تا حضر شوی ایف آئی اے لوڑ پوری چارواکو نا دا اداری دا کارکردگی پا آڑا یوشمیر پختنی شوی دی خو سرکاری چارواکی پا دی آڑا سزل پوری جواب ورکولو کی پا تراغلی دی. ایف آئی اے چھ دا پاکستان دا کورنو چارو مرکزی وزارت دلاندے دا پلٹون یو وستر ادارہ دا او د دې په ماموریت کې د ترهګرۍ مخنیوي او د انساني قاچاق خاتمه او الکترونیکی جرمونو په شمول یو شمېر فرایض شامل دي. او بیا پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې دغه ادارې کردار ډیر مهم بللی شي. خو د کمیټې مشر عثمان کاکړ ډیور ریډیو توای چې په دې اړه د ادارې عملیات او صلاحیتونه ډیر کمزوري دي او دې زیاتوي چې کمیټې په رستو پاتې سیمو کې د ایف آئی اے جالی نوم سره د اولس د یرولو نوټس هم اغیستلې دي.
خبر دا چې دا د ورانکاری په والا باندې دا د دوی کارکردګي کمزورې ده. د ورانکاری په والا باندې د دوی کوم کارکردګي دا هغه کمزورې ده.
دا خاص ملکند او د کوټنه ملکند خو بیا د داخله بار نه غریبان راځي مزدوري لته اداره تا سره تومن دی ول لتا سره ریال دی لتا سره دغه دی په ځای فای ولا راغلم تا تخل څنګه ولې ودغی نو مرور ټول دا غوړې فای خو ډېر هم اداره ده په کار په دې بشي لږ معلومات وکي خپل دغه کار وکي دا خلک دا ناصر ونيسي دا خو د فای د بدنامۍ سبب جوړي.
دا په داسې مهال چې د روپو غیر قانوني انتقال او د روپو ترهګرۍ لپاره کارولو باندې نظر لرونکي نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف یو پلاوی دا وخت د پاکستان سفر کوي او دغه پلاوی نن سبا د پاکستان اړوند ادارو او چارواکو سره ناسته کوي چې دا جاج واخلي چې ګنې پاکستاني ادارو د ترهګر ډلو مالي سرچینو تړلو په اړه د ایف ای ټی ایف لخوا پاکستان ته ورکړل شوې تګلاره عملي کولو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي. او پاکستاني مطبوعاتو تر مخه په دې ترس کې د ایف ای ٹی ایف د غپلاوی د تیر ګل پروز اسلام آباد کې د ایف ای ای مرکزی دفتر دوره هم کړی دا.
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
قدرمنو اوریدونکو په پاکستان کې سبا د ذهني ناروغیو د آگاهۍ لپاره یو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د شمیرو تر مخه چې په پاکستان کې دا مهال د څلورو څخه یو تن خامخا د ذهني ناروغیو سره مخ دی. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته مدثر شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ذهنی امراضو په حق له د پوهې بیدارول نړیواله ورځ سبا په 10 اکتوبر مانځل کیږي. خو په دې باب له جوړ شوی یو سیمینار ته د ذهنی بیمارو ماهرانو ویل پاکستان کې هر څلورم تن څه ناڅه ذهنی رنځ لري، یعنی د 50 کروڑ نه زیات خلک دلته په بلابلو ذهنی بیمارو اخته دي. او دوی ویل د دې اسبابو کې غربت، بیروزګاري، د علاج د اسانتیاو کمی، ترهګري، هر وخت غیر یقیني صورتحال او د پوهې د کمی تر څنګ نور عوامل هم شامل دي. او په دغه محل د خیبر میډیکل کالج او خیبر ټیچنګ روختون د نفسیاتو د سانګې مشر پروفیسر ډاکټر سید محمد سلطان ډیوه توای پاکستان غوندې هیوادونو کې د ذهني امراضو د ماهرانو ډیر کمې دي.
دنیا کے ترقی پذیر ملکنوں کے خدا ڈیر خراب دے، وہ ترقی یافتہ ملکنوں کے دا لذر و خلق و دا پارا یو سائیکیٹرس پکار دے، او زمونگا علاقوں کے دا 15 لاکھ خلق و دا پارا، یعنی 2 ملین خلق و دا پارا یو سائیکیٹرسٹ وی اگر انتہائی کم دے.
زیات ایکڑا ہم دغا وجہ دا چی خلق ڈاکٹرانو لنزی بلکہ پخپل دا داروگانو دکان تا ورشی او دارو واخلی. وائی پا دے طریقہ مریض تا وقتی سکون ملاو شو خو مرض لا نور ہم پیچلے شی. او یو بل دا ذہنی رنزونو ماہر ڈاکٹر آمار وائی اکثر خلق پا دے نپوہی گی چی ذہنی بیماری ٹول یو شان نوی خود دے دا ٹولو علاج یو شان کئی. او دا دنمو چی پختنو کلا ٹینشن او انزائیٹی کی سفرق وی نواغ وائی.
دیکھیں مین دا سے فرق تے کنا چی انزائیٹی وہی پریشانی تھا، وہ ڈپریشن وہی خفغان تھا، جیسے خفا بھی انگزائٹی کی سڑے چوی لگ شوی چوی ایجیٹیٹڈ بھی اریٹیبل بھی چڑچڑپن پک زیادہ بھی وہ لگ چوی جیسے غصہ زیادہ سے ضرورت ہے. ڈپریشن کے ہی والا چوی آر سچ بھی ڈپریس چاہیے، ڈپریس بھی خفغان زیادہ بھی کار تیزر نہ کی گئی، خبر ہو تیزر نہ کی گئی، مائلس تیزر نہ کی گئی، سکار ورک کی نوئی بات کی بے حکم کار ڈیلے کبھی وہ ڈپریشن کی سڑی جڑا تزر کی گئی.
اوائی ددی ٹول علاج ممکن دے خو شرط بداوی چی مریض د مستند ڈاکٹر نہ باقاعدگی سرا علاجو کی. د سیمینار پو وقت دے ہم اندیخنو خودل شوا چی اکثر د پوہ د کمی پو وجہ خلق ذہنی بیمارو تا د پیریانو یا تاویزونو نمونہ ورکی، خو ڈاکٹر سلطان وائی دا سی مریضان باید زر تر زر ڈاکٹر تو خودل شی
بجائے دا سا دے یو طرف بل طرف تا گرزی پیر فقیر و نور تاویزونا و اخوا دے خوا، نو دینا بخدائی سا دے کا علاقے کے ڈاکٹر موجود وی او یا ماہر د نفسیات دماغی و نفسیات والا ڈاکٹران وی نو اغیتا دیت لیشی.
او ڈاکٹران ویل د پاکستان د نور و سیمو د زناناو پا حق لد ذہنی مرزونو کم یا مستند شمیرے خونشتا، البتا سمر چی معلوم شوی د زناناو کی بیاداد ناری نو نسی وادی. او دی ویل د خیبر پختونخوا چترال زلے کی او یا فیصد زنانا سناس ذہنی رنز لری، او هم دغ وجہ د چی دغلت د زناناو د زان وجن پیخی هم دیری دی. مدثر شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، پیخبر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیوه ده. او سمیو بل رپورټ چې د خیبر پښتونخوا د اورمړو د سیمې اوسیدونکو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې په کال 2009 کې چې د مځکو د اخیستو او خرڅولو کم بندیز لګېدلی وو، هغه بندیز دې لرې کړل سي. ابراهیم شنوار ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په کال 2009 کې د آبادې زور کمولو او استوګنی ضرورتونو تر سره کاغه وخت سولت د پاره د پیښور نه په جنوب اړخ ته پروت او مړ علاقه کې حکومت په دیو نیوی تر سره خوندوب جوړولو اعلان وکړو. او استوګنی غریب نه هک څوک چې دغه د تیرو 15 وخت کال رئیس میشته د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړي چې دغه سیکشن 4 دی هغوی د علاقې نه پسم د سوچت یا ختم کړي شي.
نو دمو دا اپیل دی چې حکومت تم دمو دا خواست دی چې دا کوم سیکشن 4 په موږ باندې لګیدلای دی چې دا سیکشن 4 د چې کوم دی کنه د موږ نه چات کی ویلې چې موږ غریبان خلک او د مو واستان دالو ویل چې د موږ داسې واسو داس نشتا چې هغه موږ دا زمکا د موږ نه وخستا شي او موږ بلزو ته لوړ شو د غت ون ولرو بلزو کې موږ زمکا وخلو. نو د دې واسو کوادرات د موږ نشتا. نو د مو دا اپیل دی چې باسا د دغه زمکې چې کم دی کنه موږ چې کونه دا زمکا د موږ ته آزاد کی.
د قانون پوهانو په وینا د حکومتي ضرورتونو تر سره کولو لپاره شخصي زمکو تر لاسه کولو په غرض سیکشن 4 فقط تر شپږو میاشتو لاګو کېدی شي. البته د دې بیا هم تجدید کېدی شي. خدا چې ولی حکومت د تیرو 9 کال رئیس دغه قانون بیا بیا غځولی. د دغه په حق له د پروینشل هاوسینګ اتارټي و چارواکي زمان خټک وایس اف امریکا ډیوته اویل ڈیوا ریڈیو پر دغه موضوع د پیښور ڈپٹی کمشنر او دغه ماتحت عملی سره هم بیا بیا د رابطو هڅه وکړي. خو هغوی کې هیچا هم په دغه موضوع دقیقه معلومات شریک نه کړه. د اورمړو په دغه علاقه کې 15,000 پورې د اپریدو مومندو شینوارو او ځایي خلکو کورنۍ د 13 کالو راهیسې میشتې او د دوی واړه سره د خپل ملکیت اصل قانوني اسناد هم موجود دي. د دغه علاقې یو بل اوسیدونکي مهربان اپریدایي چې حکومت دوی سره تر اوسه د معایزې ورکولو هم کومه لوازنامه نه ده کړې، خو ولې دوی په هیڅ قیمت خپل ځمکه غیر د پوزي یا دفاعي ضرورت خالي کولو ته تیار نه دي.
مونږ جی په یو صورت زمکه ورکول ته تیار نه یو. حکومت ته پکار وي، حکومت نه زما دام رو آرمی ته پکار وي. نو آرمی لای مونږ لشل روپیه ارزان ورکو کا ایئرپورټ پیړو، ایئرپورټ لای مرکو، ځکه چې دا زمونږ ملک یو سرمایه ده، بل زمونږ مل دفاع ده. او که زما کور ونه یو بل کور پیړو نه به زول ورکم. زما خپل کور، زپ خپل کور کې خوشاله یم. ز آلته پیدا شوی یم، آلته ستر شوی یم. ز اغه اغه شینه په حیات آباد په بنگلا باندې ز خپل جونګړه نشم ورکول. مونږ زمکه نه ورکو جی، مونږ زړه نه وړي چوري کو. او که بیا دې بده څه کارو کی چې زمکه نه علی، نو بس بیا د مونږ افغانستان ته ولګي یا د مونږ هندستان ته ولګي. دا څومره خلک مخلوق پروت دی، د مونږ ټول یا افغانستان ته ولګي او یا د هندستان ته مونږ ولګي. مونږ ته بیا خوشاله یو.
په کال 2009 هم کې په اول ځل دغلته سیکشن 4 لاګو کېدو نه پس تر اوسه دغلته هیڅ کوم د پرمختیا کار هم نه دی شوی. زیاتره د اورمړو علاقې اوسیدونکي د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه بې برخې دي. او په دې وروستو کې د پېښور ښار د صفایي ادارې دغلته د کلو او کورونو په منځ کې د خارې ګند او کچره غورځول هم شروع کړي، چې له وجې ځایي اوسیدونکي د مختلفو بیماریو ښکار شوي. د علاقې اوسیدونکي دعوه کوي چې موجوده د قصوبې گورنر شافرمان د جولای 15 عمومي ټاکنو نه وړاندې هغوی سره ژبه کړې وه چې په صوبه کې د هغوی حکومت بیا جوړېدو سره سم به د دوی د علاقې نه سیکشن 4 لرې کړی شي، خو تر اوسه هغه خپله وعده نه ده ترسره کړې. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
درنو عزتمنو اوریدونکو، اوریدونکو خبری خپرونه هم په سوشي بو کې پای ته رسیدلې. او د دې خپرونې وروسته به تاسو د دیوا ډاکټر خپرونه اورئ. او دغه خپرونه تاسو ته زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي. په دې خپرونه کې به ډاکټر هم تاسو سره ملم کیږي. تاسو هم کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او ترینه پوښتنې وکړئ. د نننې ورځې کومه موضوع چې دا غو په غاخونو باندې تاسو سره ډاکټر خبري کوي، تاسو ته به معلومات درکړي څنګه کولی شئ چې تاسو خپل غاخونه ښه وساتئ. او د همدې سره موږ هم تاسو نه خلو اجازه ستاسو قربانه وز منظر شهید
او زمو سر کا کړ.
او تخنیکی اړخ تاسو موږ همکار و د دې خبرونې پروډوسر نایل محمد، هغه هم ستاسو نه اجازه تخلو. او تاسو په لوی الله سفارو سلوړه او آباد اوسئ.